ازادي رادیو ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسیدې. نن د پنځن به ورځ د دیار لسواتنوي یوم هجری المریس کال د تل د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې ولسم سره برابر ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سعودي عربستان په لغمان کې پرونی 14 وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان په یوه سیمه کې له ریله ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې ترې پوښتنې ګروېګنې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم 14 وغندله. په دغه موټر بم 14 کې چې پرون سهار د ولایت د عالي شنګ ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ په مخ کې وشوه، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغې اعلامیې کې چې پرون د هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي چې ریاض د تاوتریخواري هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله اړوي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت یې هم وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تېره یوه اونۍ کې یو شپېته افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خپره شوې، 48 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه یې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان هم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6مه به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 40 اوریزو 50 اوریزو او تست میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. موږ غواړو چې په ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړي.
افغانستان سکل د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سخته ماته وخوړل. له هغې راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. له ښاغلي هوتک سره مرکه د همدې خبرونې په جریان کې اوریدلی شئ. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل فرانسې ته به رولاند مارشال او ایرانی اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوکې څیړونکي ول. دا لا نه ده څرګنده شوې چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي چې داسې وګړي نیولي چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل استخباراتو ته انکار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماټان د سیبیروت وینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ورڅخه کړي دي. دا لا نه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماټان ولې د روسیې په آرکټیک کې دې سیمې ته تلل. د اګوست په اتمه په دې سیمه کې د مزایلو ازموینې کې دې یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د وبخی د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو ازموینې کې دې یو مشکوکه چاودنه وشو او د روسي د اټومي انرژي د ادارې 15 کارکونکو په کې وژل شل. د روسي خبري اژانس سنټر فاکس پرونو ویل چې درې امریکایي ډیپلوماټان د تیرې دوشنبې پرز د معلوماتو لپاره ودرول شل، اسناد وکتل شل او ورسته خوشی شل. د روسي کمرسنت او رسپانې په موسکو کې د امریکا د سفارت د یو ان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماټان د رسمي ماموریت لپاره روسي ته ورغلي او د روسي دفاع وزارت د خپل سفر په اړه ټول معلومات ورکړی ول. په مسکو کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه ازادي رادیو ته څرګندونې نه دي کړې. د بوسنا هرزګوینا پولیس د هغې هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړل او د ویچک په نوم کمپ ته یې بوتلل. د بوسنا او هرزګوینا پولیسو دا کار د دې لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نه شي. له سیمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خپره کړي، یوه ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کروشیا پولې ته نږدې د ویچک د کمپ پر لوري پلي روان کړي وو. خو د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنا هرزګوینا پر چارواکو سختې نیوکې کړي دي. راپورونه وایي چې دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. ازادي رادیو اوري ک دا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم مغولولې د ازادي رادیو په وې پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ودانه پرپورنه کې به وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له محل ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وزندېږي.
مو میخوایم چې آرای سیاره سفید و آرای بنچی که از غیر بنچی جدا بکنیم.
د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی لیز ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. آیا د میرمن ویلز دغه ټینګار د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 میلادي کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نه شي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو؟
که مونږ بیا هغه د 2014 تجربه تکرارو نو له یوې خوا نه له ولس سره د برداشت زغم سره چې د پروسه وزغمي.
په دې اړه مو د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول وموند.
خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
له ویست انډیس سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو تو په نومبر په 16 نیټه د افغانستان او د ویست انډیس ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي.
نړیوالو مسایلو کې ترکیه ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو د سفر حال درکو او د ژوند رنګونو کې به د هلمند له یو ځوان واورې چې ښوونځی د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو په خاطر پرېښی او په 6000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا ټوله کورنۍ چلوي.
کورنۍ کې تقریبا 19 کسان یو، خو د کور مشر یم نو کور را د غاړې دی دغه مشکل د لاسم مکتب پرېښ.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې د محل ویش سره سم باید بل سبا یعنی د شنبې په ورځ اعلان شي وزندېږي. د کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او نشي کولی چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د راتلونکي شنبې په ورځ لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې هم په دې وروستیو کې ګرم شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیون نه ستایلي چې د په وینا ښه کاري ترسره کړی دی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي شاید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شاست که با تاریخ مخته بخاطر که
امکان است چه دا ابتدایی پایل و اعلان وزندیجه موش حد سکوو چه توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیر بایومتریک رای سر جلا کرو او حقا چه اعلان کو چه دا افغانستان خلکو انتخاب کرده. عبدالرزیز ابراهیمی ویل چه دا بایومتریک معلوماتو دا سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سو. خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوس مهال سرور ته د قرنطین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که 1,000,000
د انتخاباتو د 2,500 اتاتیا محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,000,000 او 2,500 رای ګڼلې دي. خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې ښایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پیښ کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې محمود هم پرون د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
د غرض د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز هم د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفاف انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. میرمن ویلز کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونو له غړو سره تر لیدنو کتنو وروسته د انتخاباتو او د غرض د سولې د په ټپه درېدلي بهیر په باب یو لړ څرګندونې کړې. امید ظهیر ملي تفصیل اوروي.
د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي. اغلی ویلز وایي واشنگتن د ولسمشۍ ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې ستایي، د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف. میرمن ویلز وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ټاکنو پر روڼتیا خبرې کړي او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر رڼو پایلو ټینګار کړی دی.
دوی ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو روڼتیا ته قوت وروبخي. دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر پاره ده چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند. د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی همدارول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له رنګونو سره مخ دي، خو په دې برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې هیله بخونکې دي. اغلی ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي. میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. دا په داسې حال کې دا چې الیس ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلی دي او په دې لیدنو کې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندل وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي. اجرایي ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویل سره کتنه کې ویلي رڼې او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي.
د الیس ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه زما همکار اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو نظیم سمون سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د میل د میرمن ویلز دا ټینګار چې د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان کړی دی، آیا د دې لپاره ده چې د ولسمشرۍ دغه اوسني انتخابات د 2014 کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نه شي؟
لشک پرته د 2013 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د دیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګه افغانستان کې د نړیوال ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا دا چې دا ټاکنې جنجالي شوې او بل اخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو لکه دیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل. اما ذهنیت تقریبا تاسو دې چې په تیرو ټاکنو کې دې ته آماده نه وو چې خلک رایه ورکړي. خلکو رایه مشارکت چې ټیکټ یا لامل همدا و چې امنیتي ننګونو تر څنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان اروپایي ټولنه د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیس ویلس هغه د سفر هغه چې مطبوعات په درزو کام دا و چې له ولسمشر سره چې کتلي او د اجرایي سره چې کتلي دي د شفافو ټاکنو په شفافو پایلو په اعلان او همدارنګه په هغه نورو مواردو چې په راتلونکي متوقع په هغه باندې ټینګار کړی. ولې نور مسایل هم کېدی شي د دې سفر اساسي برخه وي ځکه متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې درېدنې مذاکرات چې په قطر کې په نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه رسره کړي دا مذاکرات. په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې دوی پروسیر د دې وروسته دوی ټاکنو ته لومړی کوبر کوم تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر یو. نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2013 کال تجربه تکرار نشي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سولیز انتقال ته باید زمینه مساعده شي. کار څوک د ټاکنو ګټونکي وي نو هغه باید نتیجه ومني. ځکه دا د نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه موږ ښې تجربې ترې نه لرو.
سمون صاحب، یعنی تاسو دې ځین خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولی چې وای ممکن بیا د امریکا په مزګرتوب د انتخاباتو لاله نه بلکې د جوړجاړي لاله حکومت رامنځته شي، بلکې د میرمن ویلس د سفر اصلي هدف دا دی چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسه باندې کار وشي.
یو فرضی خوام ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي ځکه دوی اوسنی ولسمشر د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خنډ ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بینټریک ډرایو باندې چې دوی تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده ممکن دا د یو فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي د ولسمشر غني په ضد. که چیرې ټاکنې ګټونکی ولري مطلب ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې نو هغه دغو څو اتنو کاندیدانو له منځه هر څوک نو هغه باید مقابل بهلین کې باید دا ومني او د واک سولیز انتقال ته زمینه برابره کړي. ځکه
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو چې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به غوږ شو.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د رایو د شمیرلو او یوازې د بایومتریک رایو پر شمیرلو د امریکا ټینګار ته پام کړی دی. ورځپاڼې روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د امریکا د سفیر جان باس ورتک ته کتلي چې پیغام یې ورکړ د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې یوازې بایومتریک رایې د شمیرلو وړ دي او امریکا د دې بهیر ملاتړ کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي امریکا ملګری ملتونه د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا او د انتخاباتو د څارونکو ادارې یوازې د بایومتریک رایو پر شمیرلو ټینګار کوي خو ولسمشر اشرف غنی غواړي غیر بایومتریک رایې هم وشمیرل سي. په مقاله کې راغلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک رایې خپله سره کرشه بولي. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د یوې محصلې له قوله لیکلي چې وایي د تیر کال د پارلماني انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې هیڅکله شفاف انتخابات نه دي سوي. نو د دې محصلې په وینا یوازینۍ وسیله چې سمې او ناسمې رایې له یو بل څخه جلا کوي بایومتریک ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان هوایي قواو ته د هندوستان لخوا د دوو تهاجمي هلیکوپټر ورکولو په اړه لیکلي دي. دا الوتکې چې له بیلاروس پیرل سوي دي له افغان هوایي ځواک سره د هندوستان له آخري مرستو څخه دي. تر دې مخکې د همدې ډول دوه هلیکوپټر د روان کال په میاشت کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل سول. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا نوي هلیکوپټرونه به د روان کال په نظامی عملیاتو کې برخه واخلي کنه. په مقاله کې راغلی په اتیایم لسیزه کې د افغانستان سوسیالیستي نظام تر سلو زیات تهاجمي هلیکوپټر درلودل. د ډیپلوماټ د راپور له مخې افغانستان، هندوستان او روسیې سږ کال د نویو هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې توافق لیک پای ته ورساوه. ډیفنس پوسټ خبرونې د افغانستان د یوې ایم آی اوولس هلیکوپټر او اوولس هوایي ځواکونو سقوط ته کتلي دي. دا هلیکوپټر د سه شنبې په ورځ په بلخ ولایت کې له پیښې سره مخامخ سوه او د سقوط په نتیجه کې اووه مسافر ووژل سول. د ډیفنس پوسټ په لیکنه د افغانستان هوایي قواوې یو شمېر کوچنۍ او محدودې الوتکې لري چې امریکا، چک جمهوریت، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ورکړې دي. افغان چارواکي د هلیکوپټر د سقوط لامل فني عوارض یاد کړي چې د ازمویشتي الوتنې پر مهال ولوېده. ایم آی اوولس الوتکه د شپږ دیرشو کسانو د انتقال توان لري، خو د ډیفنس پوسټ خبرونې د امریکا دفاع وزارت پلټونکي د 2013 کال راپور ته پام کړی چې ویلي وو د افغانستان ایم آی اوولس هلیکوپټر کولای سي حد اکثر 24 مسافر او 3000 کیلوګرامه مواد یا تجهیزات انتقال کړي.
ازادي رادیو او ری د سهار او بجو 21 دقیقې شوې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوستل نور ولایتونو تللی ځوانان وای خوست بل ډول ووموند. د وطندار په درې ورځنی پروګرام کې خوست اتلس خزی او درې څلوېښت ځوانان له 21 ولایتونو ورغلي دي. د ازادي رادیو سمیز خبریال نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
ل پکتیکا څخه راغلی ځوان عبد الواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپل سیمو کلتوري ځانګړنې، پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولېږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایتو په تاریخي د علمي کښې او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلي یو واکن خوست په دې اتلسو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی.
د محمد شفیع ننګرهاري په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
سلور دیش ولایتو کې باید عملی شي. ان شاء الله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټ میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده. خوست خلکو نو ډیر خوشحاله امنیتی چارواکو نه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. بل دا و چې موږ د خوست دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو موږ نه خبره ولو، هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادي مورال په نوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو، لوګار پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو، زمونږ روحیه یعنی لام پیاوړی شو، لامنګ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړ. دلته چې اوس دلته ګورو یعنی ځوانانو سره ګورو، مشرانو سره ګورو، ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په هماغه شان ښکلي، میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اورېدلې وي.
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم، هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډېر هدا مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو، دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوه، خو موږ چې کله په دغه لاره باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله، سرزبزه وه، همدارنګه ډېر ډاډه سره سره خوست راغللو. خوست ولایت ولسونه چې کوم یو دي، خلک دي، د ډېر میلمه پال خلک دي. او
ټاکل شوی خوست د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ښځې او نارینه د دې ولایت له لرغونو ځایونو، بیلابیلو سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږو نورو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
سارو لاړی سید منګلی دی خوست بدر زما ګلانی پخې سنځلې دی خوست بدر زما ګلانی پخې سنځلې دی پینته سارو لاړی سید منګلی دی
خوست بدر زمگرانی
او له خوسته هم د افغانستان د کرکټ موضوع ته مخه کول وست انډس سره د افغانستان د کرکټ سیالي او پاړه مو د کرکټ بورډ لویان فرید هو تک سره مرکه کړي اسمت سروان په پایل کې ورڅخه پښتنه کړي چې افغانستان به خپل لوب ډله کله اعلانوي
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه د نوومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د وست انډس ترمنځ د کرکټ سیالي پر شي چې په دې کې شل ورځې 15 ورځې او ټیسټ لوبه شامل ده د ویل دا چې د شپږیزي کرکټ لیگ سره ورسره د افغانستان کرکټ بورډ د سیاره ته د افغانستان د کرکټ ټیم د نومر اعلان کړی
ولې دمر په ځند اعلان وای
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اوس په حال موږ په کورنی کرکټ سیاره کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي نو د غوړوي کې به تا فرصت سره یو مناسب ټیم د سیاره ته اعلان کړی
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډیر تغییر وي البته د تپکاتو چې ویسټ انډیز ډیر تغییر راوستي دی
نو په وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کمیټه پروګرام کې تغیرات راوړي او څومره تغیرات راوړي نو تر اوسه د دقیق معلومه چې څومره تغیرات راځي او کوم لوبغاړي په پروګرام کې او کوم یو بنای
تاسو د شپږیزي لوبې وینئ تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولې شي یا موندلې شي
شپږیزي کرکټ لیگ سره خورا مهمه سیالي دي او تر اوسه پورې ډیرو لوبغاړو پکې خبر پامس کړي ځوان لوبغاړو پکې خبر پامس کړي د سینر لوبغاړو خبر پامس کړي نو دا هم چې دا لوبغاړي د لپاره د ریکارډ او د ریکارډ کې تطبیقي دیر پر ډیره ګټه کولای شي
یعنی فکر کوي چې په دغه لوبغاړو کې د سنیو کسان شته نوې استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي
یو ځش په کیسره یو لوبغاړی نشي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلفو فارمټونو کې پرفورم وکړي چې لازم وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي خو د سنیو لوبغاړو لپاره د شلاویز لوبغاړو لپاره د سره پرفورمنس
د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو رتبه پلاوی ترکیې ته استولې چې له انقره به غوښتنه وکړي چې د سوریې په شمال کې ژر تر ژره ترکیه پوځي یرغل بند کړي فرشه جلزه جزئیات اوروي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه تر روان دی او هلته بل جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولې و چې په انقره کې به